په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوې د کوم مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې دروړو. خبرونه لرنی سي اجمداو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبې به په راتلونکو دوه کالونو کې پوره کړل شي. د لغمان ولایت چارواکي وای چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي د اوکراین او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په معاهده خبرې کوي. اوستا خبرنا تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای سرته ورسول شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمتا د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځي برخې یوې صدا. وزیر اعظم نواز شریف په دغه مکه وویل
یہ منصوبے انشاءاللہ اگلے دو سالوں
دا منصوبے با تر راتلون کو دو کلونو پوری پورا کرل شی. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریڈور مغربی سڑک چې دا برہما 72 نا تر گوادر پور رسیگی دا ہغی اوگدوالی 2750 کلومیٹر دی. دا دی پا اپ گریڈیشن نن کار پیلیگی. دا با دا جوب للاری دا کوٹے سہراب او دا خوشاب نا دا تیر دو رستو گوادر سر ملاویگی.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې یو سلو سلور نوي کیلومتره کومه لار ده هغه به په راتلونکي میاشت کې پوره کړل شي. یاد دی وی چې په لویدیځه برخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لار به د ډي آی خان څخه په شوب او کوټه د تیرې دورستو گوادر ته رسیږي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقنی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په دې بیخه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان ښار په دوسره چوک کې د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر مخې ته ځانمرګي برید وشو. له پاکستاني طالبانو بیا لشي ډلې جماعت الاحرار د دې ځانمرګي برید ذمہواري منلې ده. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلې دي چې په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. په دغه موقعه پخواني سینټر افراسیاب خټک ویلې دي چې په قبایلي سیمو کې د باید په سمدستي توګه اصلاحات وشي. د سینټرانو وینا وه چې د قبایلي سیمو د کډوالو ستونزې د هواري کړل شي او په آرټیکل 2 کې د بدلون وکړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکی وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته دایي هڅې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
دی وایي افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو، نو ځکه ډیره ضروري ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي.
ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې پېښه تېره ورځ ناوخته په علیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي ویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړوند 80 وسلوال یې وژلي دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چین ولسوالو کې فعالیت لري. اغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي. داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري. روسوای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکي کې 10,000 کلاشنکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو ورسره مرمیو د ورکړې په لارو چارو د کابل او روس د کورنو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي په او هڅو ټلیفوني خبري کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروري میاشت کې په مینسک کې د شوې امن معاهدې د عملي کېدو په حیثیت خبري کړي دي. د ولسمشر دفتر په روسي پلوه بلتون غوښتونکو د اوربند د ماتولو په نارامه سیمه دونباس کې په حالاتو خرابولو کې د شامل دو تور پوری کوي چې ورسره د امن بهیر ته د زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلري کلینټن ویلي دا اوس باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. اور اس سے خبردار چې د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر الابادی لا هغه وروسته رمادي تتللې دي چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراقي اپوزي چارواکي بریګیډیر جنرل احمد البلاوی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبایي او د سباني موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دېرش پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سل څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سل پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سل شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریاله په یوه پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریاله په پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د یوې برخې پرانیسته وکړه. ده وویل چې د 2018 کال تر پایه به د اقتصادي راهداري ټولې پروژې سرته ورسول شي.
2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے. مغل کوٹ یوب سیکشن ویسٹرن کوریڈور کا ایک اہم جزو ہے.
دا خیبر پختونخوا په مردان کې شوی پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه اتویش کسان وژلي. د چارو اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او خپل سري عملیات کوي.
دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. هر ګروپ د بل نه خبر نه دی کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې په غونډه کې له حکومت غوښتل شوي چې له قبایلي سیمو څخه د ایف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سینټ کې د قبایلو یو استازی وایي چې د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. تازه ورنۍ موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د غربي لارې د یوې برخې چې د ژوب مغل کوټ سړک په نوم یادیږي پرانیسته وکړه. دغه غونډې ته د پښتنو د ملت پاله سیاسي پارټیو او همداراز مذهبي ګوندونو مشران وربدل شوي ول. هغوی د یادې پروژې په اړه خپل تاثرات غونډې ته وویل. تفصیل د داود خټک په رپورټ کې وو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د 2018 تر پای به د پاکستان چین اقتصادي راهداري د غربي لارې زیاتره کار سرته ورسي. نن د بلوچستان په ژوب کې د یو اتیا کیلومتره اوږد ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل
اور 2016-2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے.
دا 2018 او 2018 کال تر آخر پوری با انشاءاللہ دا ټولی پروژې مکمل شي. دلته دا خبر د ذکر وړ دا چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري غربي لارې چې برهما باتر نه شروع کیږي
تیریږي او تر گوادر پوری بزی د دې ټولو غدواله سلریش 750 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ مغل کوټ د ژوب سیکشن غربي لارا ډیر مهم جز دی.
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی وویل چې پاکستان سره وسایل ډیر دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دلته آباد ټولو قانونو ته په خپل وسایلو حق ورکړل شي.
پښتو مې کہاوت ہے پزور
د پښتو متل چې پزور کلی نه کیږي. نمیا نواز شریف صاحب کته په خپل جبا بلوچستان ورونو ته، سندیان ورونو ته، پښتنو ته، پنجابیانو او سرایکیان ورونو ته یو ټکی ووای چې لوی خدای ستاسو په وطن کې کوم نعمتونه پیدا کړی دي، په دغه نعمتونو لومبه ستاسو د بچو حق دی.
بچون کا حق مقدم ہے.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې باید د افغانستان امن ته پام ورکړي شي چې ورسره د پاکستان امن تړلې دی.
هم افغانستان کې پڑوسی ہیں،
موږ د افغانستان گاونډیان یو. د خیبر پختونخوا له صوبې واخلا تر بلوچستان ډیر ځایونه دي چې منځنۍ اسیا ته لار راتره کوي. له دې پلوه افغانستان زموږ لپاره ډیر مهم دی او ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې امن د پاکستان ضرورت یا اړتیا ده.
افغانستان کا امن یہ پاکستان کی ضرورت ہے.
د ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې دغه غونډې ته د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین اویل چې دوی تمه لري چې وزیر اعظم نواز شریف په د مغربي لارې سرته رسولو وعده پوره کړي.
حقیقي مانو میں ہم ترقی چاہتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ترقی
مونږ په حقیقي مانو کې پرمختګ غواړو او کومې سیمې چې د لړکې شاته پاتې دي د هغوی پرمختګ سره به پاکستان په وړاندې ځي. نو ځکه وایم چې مونږ ډیر شاته پاتې شوي یو، ترهګرې ځپلي یو، ډیر تکلیفونه را باندې تیر شوي دي. نو که تاسو د پاکستان پرمختګ غواړئ نو زما یقین دی چې وزیر اعظم به د اقتصادي راهداري غربي لاره چې اولنۍ لاره ده د دې په جوړولو به خپله وعده سرته ورسوي.
وزیراعظم صاحب اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے.
د چین پاکستان د اقتصادی راهداري مغربي لاره د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د پختون میشتو سیمونه د تیرېدو وروستو د گوادر بندر ته رسیږي چې اوږدوالی یې 3,850 کیلومتر دی. د چین پاکستان اقتصادی راهداري منصوبه د چین په مالی مرسته ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په خبره یې چې دغسې یوه نیمه پیښه باید خلک نارامه نه کړي. د برید ذمهواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د سیمې سیاسي ګوندونو او د دینی عالمانو د مردان د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له پیښوره د خالد خان رپورټ ورو
دا شنون کو پوینا دا مردان بمی 14 چشپگیش بیگونا خلق پکی مڑا او 500 زیاد جبل شوی دی. نہ صرف دا حکومت ہغا دعوی کمزور گنی چی گنی ترخ گری پا صبح کی مکمل ختم شوی، بلکی دا دوی پوینا وسلوال اڈلو مینس کے اختلاف ہم سرگندوی. مردان کی دا زان مرگی برید پڑا دا جماعت الاحرار پا نم یا وسلوال لیڈل منلی خوبیا نا کانون گرزول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ویان دا دغ برید دا منل ڈڈا کڑے دا. دا دفاعی چارو کارپو ریٹائر بریگیڈیئر سعد وائی دا ضرب اعظم رستو دا وسلہ والو زور کم شوے دے، خوس ہم دا دوی نظریاتی ملگری او سہولت کار دا خیبر پختونخوا او دا حیوات پنور برخو کی موجود دی. ہوا وائی چی دا حکومت دا نورو ادارو پا نسبت مردان کی دا نادرا دفتر باندی زانمرگی برید کول وسلہ والو تا یو آسان هدف او خبریال ظاہر شاہ شیرازی وائی چی وسلوال تنظیمنا پرسنو کے زان جندے ساتل دا پارا دا غشان بردونا کوی او دا مردان 14 رستو دا وسلوال طالبانو لخوا بیلا بیل بیانونا دا دوی مینس کے اختلاف ہم سرگندوی.
دا بالکل واضح طور سرداخ کاری چی دا دی گروپون پا مینس کے کم اغا کوارڈینیشن ہو، کم اغا اپروچ ہو، دلتا پا پاکستان کے دا کاروائیان و اغا ختمی کے لگیا دے او دی والا والا سپلنٹر گروپونوں کی تقسیم شوی دی، ہر گروپ بل نہ خبر نہ دے کاروائی کی گی.
دا مردان بمی 14 چی عام وگڑی پکی پنخشیو یو زل بیا دا صوبے پا خلکو کی یر ترخا پرکڑے او زن سیاسی گندونو سرا سرا علما پا سخت ٹکو کی دغا دا ترخ گرے عمل غندل دے. مفتی فضل منان وائی اسلام کلہم دا یو بیگنا انسان دا وجلو اجازت نور کوی او کم خلق چی دا دغه کار کوي هغوی د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي.
اسلامي ملک کې د کافر وجل هم نشته کله چې هغه ته امن ملاو شي، او بیا داسې بېګناه مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي ده، د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونه ده چې د مردان چودنې وروستو پېښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټه ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیات نمائندګۍ ورکولو ترڅنګ هغلته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. د کمیټه همداراز ویلي چې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رایه وپوښتل شي. پر دې سربېره د کمیټې په غونډه کې د بکورکل شو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 238 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د فټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټې غونډه د نهي په مازیګر د سینیټر میار زارابانی په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپلې وینا کې په خواني سینیټر افراسیاب پټک وی چې فټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نوموړي تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې د فټا د چوکو بیا ټاکنه وکړي شي او اف سی آر دی ختم کړي شي، او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دی عمل وکړي شي، او له دې سره سره دی په آرټیکل 200 وصل ویختم کې هم بدلون وکړي. په دې موخه د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی اووی چې تر ټولو نو وړاندې په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی، او د دې نه غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دې دغه خلک آباد کړي شي، بیا دې دوی ته د خپل سباوون د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډې ته د فاټا نه سینیټر صالح شاه اووی چې لومړی دې د فاټا کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي شي، بیا دې حکومت د اصلاحاتو پړاو اړخته راځي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وی
پکار دی چې دوی ته اول امن ورکړي، آی ډی پی خپل کورونه ته واپس شي. دا خلک چې د فاټا د فنډز باندې خبرې کوي، په دې کې یو هم داسې نشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې. ولې ورځې نه ما دا رایه ده چې د فاټا اصلاحات د قبایلو د خوښې د مرضۍ مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د آئینی بدلون لپاره هلې ځلې کوونکي او خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجګل نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی چې ترسو په فاټا کې نظام سم نه وي، تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هواری دی.
په دغه د سیستم ټیکوې زموږ د خلکو نه آی ډی پی کېدی. زموږ مرګرو سوچ دا دی چې موږ ریفارم زر راوالو چې کم آی ډی پی واپس شي، چې هغه مالته داسې ژوند تیر کړي لکه څنګه د نور پاکستانیان تیروي، او چې کم نه وي واپس شي بس زیم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره دا چې آی ډی پی واپس شي ټوله ان شاء الله په دې نیکست ایئر د 100% واپسیږي، او اول ځل دغه د پاره په تیر بجټ کې 100 ارب روپۍ یخی شوې دي.
مشال ریډیو چې په دې حق له د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محیب وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې په کار ده د فټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ډی پیز د مسلې سره سره فټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سینټرانو د آی ډی پیز د واپسۍ غوښتنې ولې نه دي کړي؟ چې نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې هلته د فاټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د اختیار په حوالے سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ولر د هغوی یوه جرګه د راغوښتلې شي، هغوی چې ورله کومه مطالبه وړاندې کړه یا کومه منظوري ورکړه، او زما یقین دی چې هغې به هم دغه منظوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دي چې 13 ورځ دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روانه. او د شجیګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي، نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکامه شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونو ښوونځي وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي، حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرحه 30% ده. په قبایلو کې کار کوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینواری رپورټ
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو له منځه وړي دي او په لکونه خلک یې بې کوره شوي وو، نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی، ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکریټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ که وګورو د سروې راځي یا بیس لاین سروې وي یا انډیکیټرز وي، دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نا دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
داسې دی چې دا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړی و، تقریبا هغه سره کوم د سینسس و، نو 10% دغه مونږ ته شو کېده د ټول فاټا لیټریسی ریټ. نو دا ډېر هم خوشې وي هغه نه پس درو څلورو پنځو کالو کې بیا د سوره پورې امن و، نو یو 10% نور هم خوشې وي، 20% کوئی کامن سینس خو دا وایي چې حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلتھ هر څه ورسره خرابېږي، پلونو حالات خراب شوی دی، ښه شوی نه دی، د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارث خراب شوی دی، وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټی ډایریکټر شاهنشاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده او دې سره به ضرور د تعلیم شرحه هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امید نمونګه تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات ښه کېدو طرف ته روان دي او څنګه چې د فاټا حالات ښه کېږي ضروری خبره ده چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات ته ښه کېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې او نه یې هم ورته د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې له ټاکنو و میاشتې تیرې شوې او خلک تر کارونه غواړي، خو صوبایي حکومت د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی د لرې کولو هڅه کوي. له منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 1.5 بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمایندګان منتخب شو چې د آئین تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. دې لړ کې د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی و. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل
و میاشتې الیکشن وشولې، موږ تر اوسه پورې خپل حقوق میلو نه شول، خلک زموږ نه تمه کوي چې موږ تاسو له ووټ درکړی دی او موږ سره سمرات نشته، موږ سره څه اختیار مختیار نشته، برای نام سې په خولي ووي پیسه اجلاسونو کې پیسه ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حد سمه ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکہ پارلیمنٹرینز ته په دې کې فائده ای دو ته په کې ټیکې ملاویږي دو په خپل خوخه دغه ټول کارونه کولای شي دو خلک په دې رضا کوي نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر څه دو لاندې حکومتونو ته منتقل کړي نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وی چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وی چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وی چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بھائی په کور کې په کلي کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارډ دفتر د کوڅې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي
ناظمینو ټریننګ هم وکړو ضلع ناظمینو تحصیل ناظمینو ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی نو مونږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي په خپل کار باندې پوه شي نن مونږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ غوښتلی وو چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزوں کے پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل کا مشکلات بھی پہ گا چیف منسٹر صاحب کا میٹنگ شروع اور ابھی کی انسدی تو مشکلات تو آگے بنے باس شروع اور اگر داخل کی اگر پروسیجرل دغری اگر تقریباً نہ نظری 90% مسئلے گا سیدھی کیا ہوں گا حل کری دی
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریا مل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
اوردونکو په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي چې د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو او 100% علاج وړیا یا مفت کېږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون وویل چې په پاکستان کې د 25% کینسر ناروغانو تعلق له قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره دی، نو ځکه په پیښور کې د دې روختون جوړیدل ډیر د اهمیت وړ دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم پاخیر اپریدی په لاس د پرانیسته وکړه. عمران خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زمونږ روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګي جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه، د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لکو پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولسته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پیښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده، زمونږ او خاص کر فاټا قبایلي علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده.
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل، زر به د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسي او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګم مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلي دي چې په سندیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي په نوم د سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی په نن د کابل د پولي ټکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکي وسایلو د نوښتونو تبلیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د یو قمندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په خطر ورځ ناوخته په علیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړونده 68 وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل په د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوا ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د امریکا یوې شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس بغیر له خلابازه خلا ته د راکټ لیګلو کامیابه ازموینه کړې ده. دغه راکټ په کامیابۍ سره د خلا په مدار کې د چکر وهلو وروسته ځمکې ته ستون شوې ده.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
د دې نوبلاندې سپیس ایکس یو لس مستوي سیاري مدار ته لیږلې وي. د فالکن نهم کرافت د فلوریډا نه الوت پیل کړی وو او له هغه ځای نه 10 کیلومیټر لري کیپ کینول کې عمودي سفر وروسته کامیابی سره کوز شوې دي. په ځمکه باندې نیغ کوزیدو دا لومړی تجربه نه و بلکې د دې نوبلاندې هم داسې ازماینې شوې وي. د سپیس ایکس مشن وای چې نجی خلای سفر خرچه به نیمه شي. د دې نوبلاندې د سپیس ایکس سو خلای جازونه د پیخې ښکار شوي ول خو فالکن نه هم جاستر وسه پوری 43 مسلسل کامیاب سفرونه کړی دي چې نړیوال خلای مرکز ته سامانونه رسولي دي. سپیس ایکس کمپنی نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو رسول لپاره ناسا خلای ادارې سره د 1.6 ارب ډالرو معاهده کړی ده. په دینی بي تجربه کې فالکن نه هم راکټ په فضا کې شاوخوا 200 کیلومتر بلندۍ ته رسیدلی وو او کامیابی سره په قلار ځمکه باندې کوښښو دي. چې کله فالکن نه هم راکټ په ځمکه کوښ شو نو په هغه وخت کې د سپیس ایکس کارکونکو ډیره زیاته خوشحالي ونمانځله. The SpaceX مبصرینو د فالکن نه هم په خلا کې سفر او واپسی ننداره ډیره په زړه پورې بللې. د
د امریکا خلای ادارې ناسا د تحقیق لپاره په یوه مهمه آلی کې د خرابې لوجې د مارچ په میاشت کې مریخ سیارې ته تلونکي میشن ځنډولې دي. ناسا اداره وایي د فرانس خلای ایجنسی لخوا ورکړل شوی آلی کې د خرابې مطلب دا دی چې مریخ سیارې ته میشن نشي کولی. د ناسا ادارې تر مخه په دغه آلی کې د خرابې لوجې کیدی شي چې دا میشن تر دوه کلونو پورې وځنډول شي. د انسایټ نومي خلای جاز د مارچ په 18 نیټه مریخ سیارې ته روانېدو چې په هغه سیارې به یې د ځمکې د تل جاج اخستو. ناسا اداره وایي چې د مریخ سیارې ته د میشن ځنډولو فیصله د تحقیق په آلی کې جوړ شوې خرابې په سمولو کې د ناکامۍ وروسته یې کړې ده. د ناسا یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د مریخ میشن په اړه به راتلونکي څو میاشتو کې فیصله وشي، خو دا خبره واضحه ده چې مریخ سیارې په اړه ساینسي موندنې او معلوماتو راغونډولو ته ژمن دي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې 2014 کال به د 2015 کال په پرتله زیات ګرم وي. د برتانوي موسمیاتو محکمې تر مخه 2014 کال کې به درجه حرارت 1.1 سلسیس نه بره وي. د نورې نړۍ په شان برتانیا کې هم 2015 کال تر ټولو ګرم وو. دغه نوې پیشنګوئی د کمپیوټر ماډلز او په شماریتي طریقې کار په مرسته شوې دي چې په کې د راتلونکو 200 میاشتو درجه حرارت ریکارډ کړل شوې دي. د یو نوي تحقیق تر مخه د چارلز ډاروین نظری ارتقا ته مرسته ورکوونکي فنچ مرغۍ بقا له خطر سره مخ ده. د ایکوډور په ګیلافیکس جزیرې کې په فنچ مرغیو ته د خزندو نه منتقل کیدونکي ناروغۍ څخه خطر جوړه شوې ده. د نوي ریاضتي ماډل تر مخه په راتلونکي 500 کلونو کې د مرغۍ دغه نسل معدوم کیدی شي. خو ساینسدانان وایي چې انساني مداخلت له وجې د فنچ مرغۍ نسل معدوم کیدونه بچ کیدی شي. په 1920 لسیزې په لومړنیو کې په ګیلا پیکس جزائر کې د اوسیدو پر وخت چارلز ډاروین دا مشاهده کړې وه چې په مختلفو جزیرو کې فنچ مرغۍ ترمنځ تر ډیره حده مماثلت موجود دی، خو د دغه مرغیو مخو کې د یو بل نه مختلفې دي. دا جزیرې چې زیاتره په وچه دي، ډاروین دا نتیجه اخذ کړه چې دا مرغۍ په لومړیو کې یو شان وي، خو وخت تېرېدو سره د ارتقا په مختلفو اقسامو کې ویشل شوې دي. په ګیلافیکس جزیرو کې د فنچ مرغیو د 1400 نه واخلي تر 1300 پورې اقسام موجود دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست کې بغیر له ډرایور د گاډو ضابطه کارانو د مسویدي تجاویز خپاره کړي دي چې په سړکونو به بغیر له ډرایور گاډي چلیدونکو لپاره لاره هواره شي. خو د ډپارټمنټ آف موټر وهیکلز ډی ایم وی وایي چې موجوده قوانینو لاندې دا خبره ضروری ده چې لایسنس یافته ډرایور به په گاډي کې موجود وي. کچري ټکنالوژي ناکامه شي، نو په هغه صورت کې به په گاډي قابو موندل اسان وي. کالیفورنیا ریاست د ترقۍ لپاره تر ټولو زیات ازمایشي میدان په توګه کتل کیږي، او په دې لړ کې دغه قواعد هم په مثالی توګه وړاندې شوي دي. بغیر له ډرایور د گاډو ممکنه صارفینو لپاره به خصوصي روزنې ضرورت هم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موجین دی لاسټ لیجنډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 580 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سرپرایز جرنی ټو د ویسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم دی روډ چپ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سسترز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم دلواله په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په هند کې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز ایکس مین نه هم فلم ایکس مین اپوکلیپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2016 کال کې د فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ دویمه برخه ده. د ایکس مین نوی فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میک اوی، مایکل فسبندر، جینیفر لارنس او آسکر اساک کار کړی دی. دا ساینس فکشن فلم دی. دا فلم به د مئی په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. Fall.
hold many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh.
Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first.
Mutant.
You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you.
Oh, God. He can control all of us.
Charles!
The world needs the X-Men.
That's why I'm here. To fight.
Not all of us can control our powers.
Then don't. This is war.
د امریکا او برتانیا په شریک نوی خیالي فلم فانتاستیک بیست اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دم د نومبر په میاشت کې نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي جے کے رولنگ په ناول جوړ شوی دی چې همدغه عنوان یې دی. د دې نوړاندې جے کے رولنگ مشهور ناول سیریز هری پوټر لیکلی وو. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار او آسکر ایوارڈ ګټونکي ایڈی ریڈمین کار کړی دی.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Was open?
Just a smidge.
Mr. Scamander!
د هندی سینما مشهور اداکاره پریانکا چوپرا نوی فلم جے گنگا جل لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې پریانکا چوپرا پولیس افسر وی، ابا ماتور په یو خارګوټی کې لومړنی خزینه افسر وی او په هغه خار کې د بااثره او جرایم پیشورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی چې په فلم کې پخپل هم کار کړی دی. فلم جے گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمائش لپاره وړاندې کیږي.
ابا ماتور، ایس پی باکی پور. मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ।
इस बांकेपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। चार बार से बांकेपुर के विधायक हैं हम।
आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।
पूरब तू भाग जाए, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जाए, दक्षिण भाग ले।
मैडम सर, आप ठीक तो है ना?
नमक खाके का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको।
हम सब ठीक करते हैं मैडम सर।
कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बियन सिंह, गंदे पानी की नहीं।
फकीर की माई खाए कब तक मनावेगी।
د هندی سینما اداکاری سونم کپور نوی فلم نیرج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. دا فلم د نیرج بهانت په جون جوړ دی. نیرج د پان ام فلایټ 3 اویا جاز ایئر هوسټس روي چې په هغه جاز کې د 3500 نه زیات مسافر سپاره وو او په 1948 کال کې د ستمبر په 15 نیټه ترهګرو دغه الوتکه یرغمال کړی وي. په دې موقع نیرج ډیره زیاته بهادري وښایي او د ټولو مسافرو ژوند بچ کړي. د هند حکومت د نیرج بهادري په لټ کې تر ټولو لوی اعزاز اشوک چکرا ایوارډ هم ورکړی وو. دا فلم به د فروری په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Flight 73 was hijacked by four terrorists from the Abu Nidal organization. And then, after 16 hours, the terrorists started shooting indiscriminately. Pakistan security forces stormed the plane. According to sources, four hijackers.
Good morning, captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt.
Have a safe flight.
Thank you so much.
सर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ.
कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
تاسو ستونزې
ورنور ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې سوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وضع کړل سوو نکاتو کې یوه یې د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 23,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 16 نېټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجسټریشن یا نوم لیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستانیو مدرسو د 15 سازمانونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالي چارې به د بینکونو له لارې پر مخ وړل کېږي، چې دا ډول مدرسو ته له بېلابېلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټي جوړول کېږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی ها وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسٹریشن سلاسی و.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی اکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړی وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله کې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونه کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعۃ الزیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومیلیسی یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټول ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائده دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په اساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی په هغه کې به جدید علوم شامل کی، علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی کڅوک بیا له دغه ځای د جدید علوم مخاطب دي. مثلا تر لسمه پوری داس یو نصاب جوړ کی چې باغه کې طالبان چلیدای شي د جدیدین طالبان او د دنیا طالبان چلیدای شي. لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان د لپاره بیلی، نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکي، د دوی علمي معیار به هم د زمانه سره برابر.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فنډو ناراضي خارج نه مطلب د لکه د خلکو طرف نه لا دارو طرف نه مختلف چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقې په نوم چاته څه په نوم مطلب ایران نه سعودي نه مشرقوستا نور ملکان چې کوم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دا ورته ورکوي نور نور هغه یې کوي مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم د پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټونه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیونه شته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنه اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه حالت پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خودلې شوې ده بنیاد پرستی ورته خودلې شوې ده. بل خبر دا ده چې دا ټولې مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم به خبر وړاندې کوي نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوریت حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستي هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کم ده دا اته په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچي د ابوالخير مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوړي پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اور دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بات عوام هغه وګوري چې وي چې دا زمونږ د پاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علماء به هم دا وي چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی دې د لپاره مخلص دي دې کار د لپاره نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا غینه بعد دی علماء سره دې خبره وکي دا مدارس دې واخلي به شک کتل صحیح ده اکه علماء ورل نه ورکي نو بیا دې حکومت تاسو مدارس دې بیا قائم کی چې هغه د عوامو د لپاره یو رول ماډل بس چې عوام دې بس هغه کې دې د مدارس په خپل شر شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع تود سوی چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند وکړه.
Thank you.